بعد سهار لس بجې سوې ډېرو درنو دوستانو یو ور بیا زما فرشتې جلال زهی را سره د صالح محمد صالح زموږ د تخنیکي همکار حمید او د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونې د ټولو همکارانو سلامونه په ګډه ومنئ. د خپرونه د افغانستان په وخت تر یولسو بجو ده او د افغانستان او سیمې پر حالاتو به بېلابېل رپورټونه درته وړاندې سي. د خبرونو لړۍ به مجاهد جواد پیل کړي. د افغانستان خبرې کورنۍ خبرونه وایي. وروسته به صالح محمد صالح د نړۍ د نن ورځې تر ټولو وروستي معلومات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان او د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز تیره ورځ د هلمند د مساکله ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې دوی به د هلمند د شمالي سیمو د امنیت لپاره یو شمېر نوي کارونه ترسره کړي. افغان چارواکي وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوه راکټي حمله کې 250 کسان وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به وشي د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن د افغانستان له دوه ورځني سفر څخه وروسته نن عراق ته ځي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان او د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز تیره ورځ د هلمند د مساکله ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې دوی به د هلمند د شمالي سیمو د امنیت لپاره یو شمېر نوي کارونه ترسره کړي. ډیوډ پټریس او شیر محمد کریمی د غرض وویل چې دوی به هڅه وکړي د انتخاباتو د امنیت لپاره هم په دغه ولایت کې یو شمېر کوټلي ګامونه پورته کړي. د هلمند شمالي سیمې د هیواد نارامه سیمې ګڼل کیږي چې وخت نا وخت ورڅخه د نامنیو ګڼ راپورونه راځي. افغان چارواکي وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوه راکټي حمله کې 250 کسان وژل شوي دي. د دې پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی هیئت ویلي دي چې په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پیښې د قربانیانو خپلوانو له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه سي پیښو مخنیوي دی وشي. نړیوالو ځواکونو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خبره شوې راپورونه ناسم ګڼل دي. دوی ویلي په پیښه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي د کندهار ښار په شپاړسمه حوزه د حضرت جی بابا په سیمه کې تیره شپه د ملي امنیت په یوه موټر باندې چاودنه شوې چې د ملي امنیت څلور تنه پکې ژوبل شوي دي. د کندهار د امنی قوماندانۍ مرستیال محمد شاه فاروقي ازادي راډیو ته د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې په پیښه کې څلور ملکي وګړي ژوبل شوي هم دي. تر اوسه پورې چا د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کابل د پولیسو مقامات وایي چې د ملاتړ خیل په نامه د پارلمان د یو وکیل څلور ساتونکي چې تیر ماښام په میوان واټ کې په یو شمېر خلکو ډزې وکړې ونیول شول خو خپله ملاتړ خیل پټ شوی دی. د بختر خبری اژانس په راپور کې د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو د کشف او تحقیق رئیس جنرال سید عبدالغفار سیدزاده له خولې راخیستې دي چې یو شمېر لارویانو د ملاتړ خیل له ساتونکو سره نښته وکړه چې په دغه وخت کې د دغه وکیل ساتونکو له وسلې څخه کار واخیست او په خلکو یې ډزې وکړې. اووه تنه یې ټپي کړل چې دوو تنو یې نن سهار په روغتون کې سا ورکړه. خو خپل ملاتړ خیل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال دوی په یوې خبري غونډه کې وو او دا د ده پر ضد یوه سیاسي دسیسه ده ځکه دی وایي چې دا یوازې یوه ترافیکي پیښه وه. تر خیل ده هم وویل چې په دې اړه به وروسته خبري رسنیو ته مفصل معلومات هم ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو پیښو کې 15 تنه مخالفین وژلي، شپږ ټپي کړي او درې نور یې ژوندي نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې دغه پیښې په کندهار، هلمند، سمنګانو او د میدان وردګو په ولایتونو کې رامنځته شوې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې په دغو پیښو کې یو اندازه وسلې هم نیول شوې دي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهرني واتسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 50 افغاني او نوي پوله، یو یورو 950 افغاني او 50 پوله، یو پاونډ 70 افغاني او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 60 پوله، زر ایراني تومان 20 افغاني او 60 پوله، زر پاکستاني کلداري 533 افغاني. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بل سلیم محمد صالح خوري.
زما سلامونه هم منئ. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن نن عراق ته ځي چې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو پلان وڅېړي او د عراق لپاره د یوه ائتلافي حکومت پر جوړولو د دې هېواد له چارواکو سره خبرې وکړي. نوموړی د افغانستان تر دوه ورځني سفر وروسته بغداد ته روانېږي چې د دې هېواد له ولسمشر جلال طالباني، صدر اعظم نوري المالکي او په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو له قومندان جنرال ری او درینو سره وګوري. په عراق کې دا مهال 8500 امریکایي اسکر دی ردی، خو ټاکل سوی جنگی اسکر د سپتمبر تر لومړی نیټه لدی هوا د ویستل سی روزونکی او مشورتي ځواکونه به چی شمیر به 5000 په دې هواد کې پاتې سی. خو ټاکل سوی د مهالویش لمخې د روان میلادي کال په دسمبر کې دغه پاتې ځواکونه هم له عراق ووزي. په عراق کې پرون په دوو غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل سو. لومړۍ چاودنه په کربلا کې په داسې حال کې وسوه چې شیعهګانو د 12 امام مهدی د کالیزې د لمانځلو لپاره تیاری نیوله. په پیښه کې 12 کسان ووژل سول. د عراق اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. په دې مناسبت هر کال په زرګونو زیارت کوونکي په کربلا او نجف کې په ځانګړو مراسمو کې برخه اخلي. دویمه چاودنه په بغداد کې وسوه. ویل کېږي له القاعده سره تړلې یوه انتحار کوونکي په دې ښار کې د العربیا ټلویزیون د دفتر مخې ته ځان منفجر کړ او څلور تنه یې ووژل. اروپایي اتحادیې او کاناډا دواړو د ایران پر ضد جلا او شدید بندیزونه وضع کړل. د دواړو لخوا دغه تازه بندیزونه د ایران پر بهرني تجارت، د دې هیواد پر بانکي سیستم او د انرژي پر سکتور وضع سوي دي. پر دې اساس به د ایران له بانکونو سره پر معاملې او د دې هیواد د تیلو او ګازو په سکتور کې پر پانګونې بندیز لګول کیږي. اروپایي اتحادیې وایي د دې وروستیو بندیزونو هدف دا دی چې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر له نړیوالو سره خبرو ته مجبوره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گیوتو ویسترویل پرون په برسلز کې په دې اړه یو غونډې ته خبري وکړي.
Natürlich ist es nie gut, wenn solche Sanktionen beschlossen werden.
دوی البته کله چې دغه سي بندیزونه لګول کیږي د هغو هیوادونو په زیان تمامېږي چې نور هیوادونو ته صادرات لري. دا اقدام زموږ په ګټه هم نه دی. خدا به ډیره بده وي چې ایران ته اجازه ورکړي سي چې اټومي وسلې جوړ کړي.
Man muss sich auch über die Kosten Gedanken machen.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې اقدام هرکلی کړی او دا یې د ایران پر ضد د اروپایي اتحادیې او کاناډا قوي ګام ګڼلی دی. د ترکیې رسنۍ وایي وسلوالو په جنوبي ایالت کې لږ تر لږه د پولیسو درې افسران وژلي دي. د راپورونو له مخې برید کوونکو د هاتی ایالت په دورتیول ښار کې له یوه موټر څخه د پولیسو پر موټر ډزې وکړې. د یوه سیمه ییز ټلویزیون د څلورو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو د ترکیې انتولیا خبري اژانس بیا د وژل سوو کسانو شمیر درې شو. ولې تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی؟ د سربیا پارلمان د حکومت د هغې اقدام ملاتړ کړی چې په ملګرو ملتونو کې د کوسوو په اړه تازه خبرې اترې کوي. پارلمان تر 12 ساعته بحث وروسته د ملګرو ملتونو د سترې محکمې د هغه حکم په اړه سره جرګه کېدل ومنل چې دې محکمې ویلي د کوسوو خپلواکي دې په رسمیت وپېژندل سي. پارلمان دغه پیشنهاد په 192 موافقو او 26 مخالف رایو سره ومانه. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د عدالت محکمې حکم ورکړ چې په 2018 میلادي کال کې چې کله کوسوو له سربیا څخه خپل خپلواکي اعلان کړه، له نړیوال قانون څخه سرغړونه نه ده کړې. نو د سربیا د پارلمان وکیلانو د دغو نویو خبرو اترو په اړه خپله ځانګړې غونډه راوبلله. سربیا ویلي د ملګرو ملتونو د دې محکمې له حکم سره سره به په عمومي اسمبلۍ کې په دې اړه خپله مبارزه روانه وساتي چې د کوسوو پر موقف خبرې له سره پیل سي. او وروستی خبر دا چې د اسرائیل د دفاع وزیر یهود برک ویلي چې که د حزب الله وسلوله ډله پر اسرائیلي ښارګوټو حملې باندې نه کړي، نو دوی به مخامخ په لبنان کې پر تاسیساتو حملې پیل کړي. یهود برک په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره تر خبرو وروسته وویل چې د اسرائیل حکومت نور د حزب الله حملې نسي زغملی.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ناڅاپي ځواکونو په راکټي حمله کې د ملکي کسانو د وژل کېدو غندنه کړې ده. په دې خبرونه کې به همداراز د نړۍ له بېلابېلو څنډو څخه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د رواني مبارزې په ارتباط د ویکی لیکس د خپرونې لخوا د وروستیو خپرو شویو اسنادو په وړاندې عکس العملونه خپاره سي. د یو افغان کارپو سره هم په همدې مرکه لرو. د نورو رپورټونو او مسلو د څېړلو ترڅنګ به قرغزستان ته ولاړ سو او د هغه ځای حال به واخلو. په خپرونه کې له ازهره پروګرام لرو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه. لکه څنګه چې مې مخکې په خبرونه کې وویل، جمهور رئیس حامد کرزی په هلمند کې د ناټو د قواوو په پوځي عملیات په راکټي حمله کې د ملکی کسانو د وژل کېدو غندنه کړې ده. رپورټونه څرګندوي چې دا پېښه د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې شوې ده. د سیمې خلکو ویلي دي د جمعې په ورځ په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او د ناټو د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه او دې کسانو په یوه کور کې پناه اخیستې وه. د ناټو د ځواکونو راکټ په دغه کور باندې ولګېد او د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 250 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې وو په دې حمله کې وژل شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزي دا حمله غندلې ده او په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات به سالی محمد صالح وړاندې کړي.
پرون افغان ولسمشر حمید کرزي وویل چې ناټو ځواکونو په هلمند کې پر یوه کور توغندۍ ویشتلې چې په نتیجه کې 250 ملکیان وژل سوي دي. خو نړیوال ځواکونو دغه ادعا بې اساسه بللې. د دې پېښې د څېړلو لپاره د دولت یو هیئت سیمې ته ولاړ چې ویلي دي هلته یې په سنګین کې داسې کور ولید چې د جمعې په ورځ د نړیوالو ځواکونو په دې راکټي حمله کې وران شوی و. د جمهور ریاست په خپره شوې اعلامیه کې راغلي 250 کسان په پېښه کې وژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. اعلامیه وایي ولسمشر حمید کرزي له دغو کورنیو سره ټلیفوني تماس نیولی او خپله خواخوږي ورسره ښوولې ده. دغه راز یې له ناټو ځواکونو هم غوښتلې چې تر ممکنه حده د خپلو پوځي عملیاتو په جریان کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. راپورونه وایي پېښه د سنګین ولسوالۍ په ریګي سیمه کې سوې. د سیمې اوسیدونکو په همغه لومړیو شیبو کې له ازادې راډیو سره په خبرو کې وویل
چې دا دلته یو څه راکښلي و نو دغه لوټو دغه خاور لاندې و تر تیاره ماښامه پورې پورې اخته و راکښلم ښه دیوې کوچنیان و یو کم سرویش همدلته راوکښله باره نور پاته سوله باره زه ځینې لاړم زه به ولاړ شم کوچنیان ته هغه به وایي چې دا څه سوله شپې دی بیا واوکته کاسه بیا نور راکښلي و یوه دانه دغې لاندې و د زما زوی دی هغه ته ما ور علا کړل دغه هغه ځای مې وشن هغه چې مې راپورته کړي پر دغه دلته په بل نه تاسو راسي دا نورې خونې وشن نورې سره دا خونې وشن د دغه خون لاندې خاصه دي په ونې کې تړلې کوچنیان و.
پرون وخت ناټو وویل له افغان حکومت سره ګډ تحقیقات پیل سوي چې د ملکي تلفاتو په اړه اسناد او شواهد برابر کړي. دغه ځواکونه ویلي چې په دې پېښه کې شپږ سختریزي وسلوال وژلې دي.
د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې مو دوه راکټي حمله کې د ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه د افغان چارواکو او د سیمه ییزو خلکو څرګندونې واورېدې. په یوه خبرتیا پسې به د افغانستان د جګړې په ارتباط د ویکیلیکس لخوا د وروستیو خبرو شویو معلوماتو جزئیات او همداراز په دې اړه د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه عکس العملونه له عصمت ساروان سره په خبرو کې واورو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د ویکیلیک آنلاین خبرونه په دې ورستیو کې په افغانستان کې د جګړې په اړه د امریکا د پاوز د فعالیتونو په ارتباط د ځینی اسناد او په استناد یو لړ معلومات خبره کړې دي. دغه معلومات ورسته نړیوالو ورسپانو ته واستول سول. په دې اسنادو کې یو شمېر د وسلوالو په غونډه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو پخواني لوړوت په غړي د ګډون په اړه هم خبرې شوې چې غالبا په افغانستان کې د امریکا د پاوز په ضد کار کوي. نو د پاکستان د حکومت عکس العمل سروان سپ په دې باره کې څه
پاکستان پرون د ویکیلیکس راپور رد کړ او ویل چې پاکستان په افغانستان کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د افغان طالبانو ملاتړ نه دی کړی. په واشنگټن کې د پاکستان سفیر حسین حقانی وویل چې دا راپور له هغو حقایقو سره په تضاد کې دی چې همدا اوس په سیمه کې عملا موجود دی او دا موضوع د یوې سرچینې له لوري اوازې او نظرې دي. حقانی مخکې هم په یو نه یو ډول ویلي و چې په پاکستان کې د آصف علي زرداری د حکومت له وخت رسیدو وروسته پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس اخیستی دی. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د پاکستان د پوځ یو پخوانی مقام یعنی حمید ګل چې تل د طالبانو ملاتړ په زغر د کړي پرون له سینن سره په مرکه کې وویل چې دا راپور سم نه دی چې ګنی د طالبانو سره کتلی دی یا مشورې ورکړي دي.
په دې رپورت کې د ایران خواته هم اشاره شوی دی، په خاص ډول په افغانستان کې د ایرانی وسلو د مسلې په ارتباط. نو د دې خبري جزئیات څه دی؟ وايي د ایران حکومت عکس العمل ښکار کړی.
د ایران د حکومت له لوري تر اوسه پرې کوم عکس العمل نه دی ښکار شوی. البته په دغو اسنادو کې د ایران یادونه شوې او ویل شوې چې ایرانیانو هم طالبانو ته وسلې او پیسې ورکړې دي. په یوه سند کې ویل شوي چې ایران اووه تنه طالب مشران خپل هیواد ته ور وبلل او هغوی ته یې وړاندیز وکړ چې د هر افغان عسکر د وژلو په بدل کې به یو لک کلداري او د هر مامور د وژلو په وړاندې به دوه لکه کلداري وکړي. په یو بل سند کې ویل شوي چې د افغانستان په ختیځ کې طالبانو د امریکایي پوځیانو پر الوتکې د توغندي برید وکړ خو الوتکه ونه لګېده. د الوتکې عمله د دې لپاره چې د دې توغندي نوعیت معلوم کړي. په هماغه ځای کې کوښښ شول پر استعمال شوي توغندي په فارسي ژبه لیکل شي چې سخت ایران
د افغانستان حکومت په دې ارتباط پرون عکس العمل څرګند کړ خو په دوی کې تازه خبره څه وه؟
د افغانستان حکومت د دغو اسنادو د خبرېدو په وړاندې په خپل عکس العمل کې وویل چې افغانستان تل ویلي و چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د روزنې تمویل او تجهیز مرکزونه شته او د دغه هیواد پوځیان یې ملاتړ کوي. د کرزي ویندوی وحید عمر وویل چې په دې باب مطالعه کوي خو دی فکر کوي چې د دې اسنادو خبرېدا ښه معلومات په لاس ورکوي. د ملکي افغانانو د تلفاتو په باب د ویکیلیکس له لوري د خبرو شوي اسنادو په اړه وویل چې دا هم هغه مسأله ده چې د افغانستان حکومت یې په ځلونو یادونه کړې ده. وحید عمر ویل تر هغو د افغانستان شخړه نشي حل کېدی چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالیا او ملاتړ پای ته نوي رسېدلی.
نو معلومیږي چې د افغانستان حکومت په یو نه یو ډول ورته خوشبینه او خو د امریکا حکومت لکه چې په دې اړه شدید عکس العمل څرګند کړی.
دقیق هم داسې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه د افرادو او مسؤل لوري د هغو محرمانه اسنادو افشا په کلکه غندي چې ممکن د امریکایانو او د دوی د شریکانو ژوند او همداراز د دوی ملي امنیت له خطر سره مخامخوي. جونز وویل چې ویکیلیکس د دغو اسنادو په باب د تماس هیڅ حادثه ونه کړه. د امریکا حکومت له خبري رسنیو خبر شو چې دا اسناد خپري شي. د همداراز وویل د دغو اسنادو غیر مسؤولانه خبراوی به د خپل ګرد دشمن د زپلو لپاره له افغانستان او پاکستان سره د دوی پر مشارکت اغیز ونه کړي.
دا معلومات د جرمني مجلې شپیګل ته هم د شپیګل ته استول شوی وو. نو د جرمني حکومت په اول ګام کې څه
جرمنی پرون له طالبانو سره د ایران او پاکستان د مرستې په باب د خبرو شوي اسنادو په باب د خبرو شوي اسنادو په اړه د شورې څېړنې غوښتنه وکړه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګویډو ویستر ویلی د اروپایي اتحادیې له وزیرانو سره په خبرو کې وویل دوی باید دا وګوري چې د ویکیلیکس ویبپاڼې له لورې په زرګونو خبرو شوي اسنادو کې نوي معلومات څه دي. یعنی دوی د دې غوښتونکي دي چې باید دا اسناد مطالعه شي.
بریتانیا د حکومت عکس العمل چې بریتانیا په افغانستان کې تر متحدو ایالاتو ورسته د ناتو په چوکاټ کې ډیر زیات اسکر لري.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګول د هیله لري چې د دغو اسنادو افشا به په افغانستان کې فضا خراب نه کړي. د همدرزول ما تر اوسه پورې د اسناد په تفصیل نه دی لیدلی خو باید نړیوالو هلو ځلو ته زیان ونه رسوي.
د ویکی لیکس د خاوند دفاعي بم وورو د څه ویلي؟
د دغو اسنادو په وړاندې له زیاتو عکس العملونو وروسته د ویکیلیکس مؤسس هم وویل چې د امریکا د دفاع وزارت په زرګونو افشا شوي اسنادو کې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو احتمالي شواهد نغښتي دي چې باید د هغو په اړه د په وینا باید فوري تحقیقات وشي. جولیان اسنج چې دا اسناد خبره کړې امریکایي پوځیان تورن کړل چې د ملکیانو وژنې پټې ساتلې وي او ډېر اسناد شي چې پر دوی د دا ډول اداو ملاتړ کوي. د پاینې کول چې دا د محکمې کار دی چې په دې حق له فیصله وکړي.
له اسمت سروان سره مو د ویکیلیکس د خواڅخه د ورستوي خبرو شوی معلوماتو په ارتباط خبري اترې درلودې. له اسمت سروان او تاسو ټول درنو اوریدونکو مننه. او د ویکیلیکس د دغو رپورت ته کبر تر وګرځو په دې کې و ځانګړي مسله چې د افغان کارپوهانو پامې ځان ته ډیر اړولې دي. دا دی چې په رپورت کې د اشاره شوی چې د پاکستان استخباراتي شبکې ISI هغه مرستې چې د هیواد ته د تروریزم وړاندې د مبارزې لپاره ورکړ شوی له طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې لګولې دي. د افغانستان د حکومت ویاند ویلي چې دوی په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې تمویل او تجهیز په اړه مسایل د نړیوالې ټولنې سره په ځانګړې توګه د امریکا له متحدو ایالاتو سره شریک کړی دي. په تیرو وختونو کې هم د افغانستان په جنګ کې د پاکستان د لاس لرلو له تروریستي ډلو او شبکو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه ډیر رپورټونه خپره شوي. البته دا ډول رپورټونه د پاکستان له خوا رد شوي هم دي خو له تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پټو اسنادو خپرېدل به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د افغانستان په ارتباط مسایلو کې د پاکستان د استخباراتي شبکې په فعالیتونو څه اغیز وکړي. یو شمیر کارپوهان وایي چې نړیوال او امریکا باید په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه ویجاړ کړي او د پاکستان د استخباراتي شبکې په وړاندې جدي چلند غوره کړي. له دې او په دې مسلې پورې په نورو اړوندو جزئیاتو په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له یو څارونکي احمد سعیدی سره خبرې کړې دي.
سیدی صاحب کدا وایست چې دغه اسناد چې خپاره شوله دا به د افغانستان پر جګړه باندې څه اغیز ولري؟
دا بې شکه چتوالی ده چې پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخله لري او مداخله به کوي. هغه پیسې چې امریکایان پاکستان ته ورکړې چې د تورنس په مقابل کې مصرف کړي، متاسفانه د افغانستان دغه پیسې په افغانستان کې د دهشت او وحشت او ترور دپاره مصرف کړي. شخصیت های ملي او نور مهم خلک د افغانستان د دغه پیسې په واسطه ترور دا پاکستان دوګونی سیاست دی. دا اول به نه وي، آخر به نه.
امریکا به تر دې وروسته د پاکستان په اړه باندې کوم جدي غبرګون وشي او که څنګه؟
زه په دې باور یم چې امریکا د پاکستان په مقابل کې د جدي سیاست ګورونی کې هغه ضرر چې پاکستان تر اوسه افغانستان ته رسېدلی دوچند موسي امریکایان هم په دې جنګ او په دې مشقتات کې نور ککړ شي. متاسفانه افغان دولت د پاکستان په مقابل کې تر اوسه مشخص سیاست نه لري. زګزګي سیاست ده، یو ورځ خوشحاله دي یو ورځ خفه دي. بهتر دا ده چې د افغانستان سیاستوال د پاکستان په مقابل کې یو قاطعانه او شجاعانه سیاست غوره کړي، دغه مداخلې محکوم کړي او سیاست مشخص کړي.
امریکا په دغه جګړه کې چې د تروریزم پر ضد په افغانستان کې اوس روانه کړې ده، د دې نور متحدین هم د دې سره په دغه جګړه کې ښکېلي د امریکا سره. په دې جګړه کې به د امریکا متحدین کوم غبرګونونه وشي چې امریکا د پاکستان سره مرسته کوي چې په دغه جګړه کې ورسره کومک وکړي او بالاخره بیرته پاکستان بیا د دغو اسنادو پر بنسټ باندې راځي په افغانستان کې د وسوال طالبان ملاتړ کوي؟
دې هغوی بیا تر فلبین دي د امریکا سیاست کې ګوري. هر څومره چې امریکا سیاست وګوري هغوی به عملي کې بهتر دا ده چې د اول امریکا کم پورته.
د افغانستان او د پاکستان د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی و.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دې لپاره چې په ولایتونو کې د دوی پخواني پروګرامونه ارزیابي او د نیمګړتیاوو د لری کولو لپاره نوې کاروسی دوی ځانګړي پروګرامونه لري. د وزارت لوړپوړو چارواکو د هیواد ټولو ولایتونو ته سفرونه پیل کړی دي. د دې وزارت ویاند واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ارزیابۍ له بشپړېدو وروسته به وزګارو ته د حرفو د زده کړې او د کار موندنې یوه جامع طرحه جوړه سي او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته به د دغې طرحې په عملي کېدو لاس پورې سي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
ویل کیږي چې په افغانستان کې د وزګارو شمیر شاوخوا 2.5 میلیونه تنو ته رسیدلی. دولت هڅې پیل کړي دي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې وزګارو زلمیانو ته د حرفو د زده کړې مرکزونه پرانیزي تر څو په راتلونکي کې د کار خاوندان او اقتصادي ستونزې کمې شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې چې زلمیانو ته د حرفو د زده کړې مرکزونه او وزګارو ته د کاري اسانتیاو د برابرولو نوي پروګرامونه ترتیب کړي، د وزارت چارواکو د هیواد ولایتونو ته یو لړ سفرونه پیل کړي دي تر څو مربوطې چارې ارزیابي او د نیمګړتیاو پوره کولو ته تدابیر ونیسي.
دا سلسله روانه ده. په هر روبه کې باید یو دوه درې ولایت اتمن باید وګورو او د دوی سره مرسته وکړو. هغه کارونه چې ترسره شوي دوی تشویق کړو او کوم چې نه دي ترسره شوي دوی ته وهڅوو چې باید هغه ترسره شي.
د دې سفرونو په لړ کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر میرمن آمنه افضلی د یکشنبه په ورځ د کندهار ولایت ته تللې وه چې هلته یې د حرفو د زده کړې مرکزونه، روزنتونونه، د شهیدانو د کورنیو او د معلولینو مربوطې ادارې له نږدې لیدلې او په هکله یې د خلکو نظریات راټول کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کندهار په ولایت کې اوس مهال د حرفو د زده کړې دوه مرکزونه او بې سرپرسته ماشومانو ته دوه روزنتونونه فعال او تر څنګ د شهیدانو د کورنیو او معلولینو لپاره ادارې د یو لړ نیمګړتیاو سره سره په کار بوختی دي، خو په هیواد کې اکثره خلک او په تیره معلولین د کار د نشتوالي له امله شکایت کوي. د تاوس په نوم یو تن معلول ازادې راډیو ته وویل،
معلول دواړه پښې نه اوسېږي نو هغه څه کار کولی شي؟ معاش زموږ د یو کال معاش زموږ د یوې میاشتې صرف نه پوره کوي. هیڅ معلول د دې امکان نه لري، یو ورسره شهدا د دې امکان لري چې هغه ځان ته کور جوړ کړي او مسکن جوړ کړي.
کارپوهان وایي په هیواد کې د وزګارو شمیر له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي، او د دې ترڅنګ کال په کال له لیسو څخه په لسګونو زره زده کوونکي هم فارغېږي، چې د دوی اکثریت ته د لوړو زده کړو او کار زمینې نه برابرېږي. دوی وایي دولت ته پکار ده چې کاربندنې ته یې پراخه پروګرامونه ترتیب کړي، او که داسې ونه شي نو دا ویره ترې پیدا کېږي چې د ټولنې د پرمختګ پر روان بهیر ناوړه اغېزه وکړي.
د یو څو سیمه ایز مسایل لرو او وروسته به بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې سیم. په خبرونه کې له ازهره او د ازادي راډیو لخوا د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه هم خبرو. د کوټې جنوب لوري ته په زرغون سرک د کباړي شیانو په یوه لوی مارکیټ کې اور لګېدلی چې لسهاوو دوکانونه یې سوځولي دي، او د مارکیټ کارکوونکي وایي چې میلیونونه کلداري مالي تاوان ورته رسېدلی. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل وایي چې د مارکیټ زیاتره دوکانداران په کوټه کې میشت افغانان دي، او وایي چې د اور لګېدو دلیل تر اوسه نه دی معلوم سوی. دوی د پاکستان له حکومت په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. بارکوال میخیل له کوټې په دې اړه رپورټ لري.
د کوټه شار سهیل لوري ته پر زرغون سړک باندې د رخت، خیمو او نورو کباړي شیانو په یو لوی مارکیټ کې چې شاوخوا 300 دوکانونه لري اور ولګید چې شپږ ساعته دوام یې وکړ، او په نتیجه کې شاوخوا 2500 دوکانونه په بشپړ توګه وسوځیدل. د دې مارکیټ اکثره دوکانونه په کوټه کې د میشتو افغانانو دي چې وایي په لسګونو میلیونه کلداري تاوان ورسېد. یو افغان دوکاندار حاجی ندا محمد وایي،
څلور ښکاله کې چې زه په پاکستان کې وسم، زما خپل څلور دوکانونه په هر دوکان کې مې د اتواتو له کومال پروت و. هغه ګرده چې موږ ماخوستن پر جماعت ولاړو، موږ ته ټلیفون خبر رالی چې اله د ور اخیستی دی. نو دا راته معلومه سوې نه ده چې دا اوس د څه ور واخیستی. زما هغه څلور دوکانونه خپله، خو چې ازیاد روپۍ به مو پیدا کول په دغه دوکانو کې به مو مصرفول. هغه یې رسوله چې موږ اکلل حکومت وشي نو د عوامو اوبه په ټانکیانې راکړلې. بیا وروسته چې ور ګرده لګېدلې و، بیا حکومت رالی د ور وژنې غې نه وې، خالي ټانکیانې.
په دې مارکیټ کې اکثره د افغانستان د جنوبي ولایتونو د افغانانو دوکانونه وو. دوی وایي دوکانونو ته سامانونه په پور راوړي وو، او چې اوس یې دوکانونه وسوځېدل نو له کاروبار هم لاس پر سر سول. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د سوځېدلو دوکانونو په یواز کې د له دوی سره مرسته وکړي. دوه تنه نور افغان دوکانداران به واورو.
زما نوم ملا محمد طیب اخوند وو. زما دوکانم وسوځې، زما د پنځو لکو مال پکښې کې وو، دا په پور مرا وړی وو. دا ټول سبا سو وسوځې. زه یالدار سړی، مسکین غریب، د بل مزدور، بس دا زما زندگی وو. د شاده د لس لکو مال وو، د شاده د پنځو لسو لکو، د چا د پنځو لکو، دا ټول سبا سول. دا هغه ګرده په پور او په غریبان غریبانه خلک وو، ټوله په میلیونونو په کروڑو باندې تاوان سوی.
زمانم نه دوامد دا ټوټل مارکیټ د افغانانو صرف زما د دکان غیر څلور دکانو دیش لک روپی مات تاوان ورسېدی. په دیش لک کې دا انکم زلرم چې یو لک روپی بم د حکومت کور ماته نه سره. دا خدای معلومی دی چې د ماجرو تاوان به پاکستان حکومت نور سره وکړي. په دې خاطر چې دلته ماجر دی وس چې پاکستانی وای، خو بیا یو لار جوړېدل. کچیر پاکستانیان سره ودرېږي امداد سره وکړي، خو بیا کیږي.
د سوځېدلې کباړي مارکیټ په څنګ کې د موټرو څو غټ ګاراجونه هم موجود وو چې په هغه کې په لسګونو موټر ولاړ وو. د یو ګاراج څښتن ملک سراج کاسای وایي، په ګاراج کې د خلکو په لسګونو موټر ولاړ وو، او د اور لګېدو له امله د سترګو په رپ کې یوازې اوسپنې پاتې شوې.
دونه ډیر تاوان دی، مطلب ګیرجان ګرده نړېدلې دي. که یو څه سوځل شوي دي، چتان په نړېدل نور خراب. کم سه کم یو ګیرج کې اته موټره دي، بلکې دولس دي، بلکې پنځه دي، بلکې شپږ دي. دا رنګ بیخي ډیر موټران دي ټوټل شوي دي.
د کوټې تجاران وایي حکومت باید د دا ډول اور لګېدو مخنیوي وکړي چې وایي دا به د کوټې ښار اقتصاد ته ډیر تاوان ورسوي. د کوټې د تجارانو مشر محمد رحیم کاکړ د کباړي مارکیټ دوکاندارانو ته په وینا کې له حکومت وغوښتل چې د دوی د سوځېدلو دوکانونو تاوان دي
ورکړي
مرد حکومت سره بار بار دا اپیل کوو باید دا چې مرد دکانداران نقصانات وسی هغه باید دا چې حکومت موږ ته راکړي ځکه چې موږ ډیر باری ډیر غټ ټکسونه حکومت ورکو حکومت باید دا چې مرد تخریبکاران ناجی مرد قانون سوځي دغه تاوان به خامخا راکړي چې چیرې یو مارکیټ وویني هغه ته ور واچي میدان ځل ورکړي څوک وایي سلندر پټاوس څوک وایي کیمیکل پراته دي کیمیکل مرد څوک چې د ټاټو په دکانو کې ږدو کیمیکل مرد څوک چې د گنجی په دکانو کې ږدو مرد لیونیو پاگلانیو زمر سره مخامخ تخریبکاری کیږي زمر ټوټل مارکیټونه را سوځي حکومت په دې ځان خبر کی
د یادونه ورده چې څومره وړاندې دې ته نږدې یو بل درخت مارکیټ هم په بشپړ توګه وسوځید همدارنګه څو میاشتې وړاندې یو لوی تجارتي مرکز هم د شپې په تیاره کې د څو ساعته اور لګېدو په نتیجه کې لوله پاسو او څو ورځې وړاندې په خوزدار سیمه کې هم یو لوی مارکیټ د نامعلومو کسانو لخوا وسوځول شو بارکوال میخیل د ازادي رادیو کوټه
سات لسنیمی بجیسوی سالی محمد سالی باید خبرنو لندیز براندی کریم.